السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په غزنی کې د ځنګړو ځواکونو پر مرکز موټر بم برید افغان سرتیرو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. ځایي سرچینې وایي شاوخوا دیرش تنه وژل شوي. همدې تاوتریخوالي او جګړو بېلابېلو ولایتونو کې ورځنی ژوند سخت کړی. له بلخ او کندوز درته په دې اړه راپورونه لرو. د خبرونې تموز اسدالله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې د خبرونې راپورونو ته راشو، پام وکړئ خبرونو ته. صفی الله ستانکزای وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سره ټکی. په غزنی کې نن سهار د موټر بم برید له امله دیرش افغان سرتیري وژل شوي او څلېرویشت نور ټپیان دي. ارګ ماڼۍ نن د ملي مصالحې د عالي شورا د تشکیل او لومړۍ غونډې په اړه د یو بحث کوربه و. او د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت د پولیو د کنټرول اداره سره له سبا د پولیو د واکسین یو اونیز کمپاین پیلوي. د افغانستان دفاع وزارت په غزنی کې د نننی موټر بم برید له امله یوازې د لسو پوځیانو وژل کېدل تاییدوي. دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان نن رسنیو ته په دې اړه په یو پیغام کې ویلي:
متاسفانه صبح امروز یک انتحار کننده
متاسفانه نن سهار یو انتحاری بریدګر د غزنی ولایت په دی یک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو یوې اډې ته څیرمه برید وکړ چې په دې پیښه کې موږ خپل لس تنه میړني پوځیان له لاسه ورکړل او اووه تنه یې ټپیان شول. انتحاري بریدګر غوښتل چې اډې ته ننوځي، خو د پوځیانو د ډزو په نتیجه کې په دې کار ونه توانېده او اډې ته نږدې یې چاودنه وکړه
و نتوانست داخله پایګاه شوه.
د غزنی چارواکي بیا وایي د ملي اردو په کنډک باندې د موټر بم برید له امله دیرش پوځیان وژل شوي او څلېرویشت نور ټپیان دي. د مرګ ژوبلو دغه شمېر هم د غزنی د والي ویاند واحدالله جمعزاده او هم د ولایتي روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت ازادي راډیو ته تایید کړي. چا د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی، خو وسلوال طالبان د غزنی په څه باندې لسو ولسوالیو کنټرول لري او پخوا د لویو بریدونو مسؤلیت هم دې ډلې منلی دی. د غزنی په ارتباط پیوبل خبر کوي چې د سولې په چارو کې د دولت وزیر او طالبانو سره د مذاکراتي ټیم غړي سید سعادت منصور نادری ویلي د غزنی نننای بریت د جامع او بیړني اوربند چنګخت اړتیا لا ډیروي. د خبره نن د سولې په چارو کې د دولت د وزارت له ټویټر د خغلی نادری په حواله خبره شوې. خغلی نادری په غزنی کې نننای موټر بم بریت چې پکې لزګون افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتي ټکان ورکوونکی او د بشر ضد بللې. ارګ ماڼۍ نن د ملي مصالحې د عالي شورا د تشکیل او لومړۍ غونډې په اړه د یو بحث کوربه وه. د جمهور رئیس مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل په نننی بحث کې افغان ولسمشر اشرف غنی، پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف ګډون کړی و. ښاغلي مینپال وویل بحثونه ډیر مثبت و. افغان مشرانو وروسته له هغه د ملي مصالحې د عالي شورا د تشکیل په تړاو په لوړه کچه غونډه وکړه چې اروپایي ټولنې څو ورځې مخکې په یوه اعلامیه کې د دې شورا په ژر تر ژره تشکیل ټینګار وکړ. د اروپایي ټولنې دغه اعلامیه ډیره منعکسه شوه او د افغانستان نږدې ټولو لویو متحدینو ترې ملاتړ وښود. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا له تاسیس څه باندې شپږ میاشتې تیریږي، خو لا هم دغې شورا په رسمي ډول کار نه دی پیل کړی او نه هم د غړو تشکیل معلوم دی. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت د پولیو د کنټرول اداره سره له سبا د پولیو د واکسین یو اونیز کمپاین پیلوي. د خیبر پختونخوا د پولیو ضد د کمپاین مسؤلینو د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې ټول ټال څلور شپېته لکه ماشومان به په دې ورځني دوره کې واکسین شي. د خیبر پختونخوا په لورو پرتو سیمو کې ځینې خلک اجازه نه ورکوي چې ماشومان د پولیو پر ضد واکسین شي. د یو فلج شوي ماشوم حمزه خان پلار سخت پښیمانه دی چې زوی یې نه دی واکسین کړی.
ترغلونه نه کیږي، خدای لیاج دی وکی، دا ډیره خطرناکه بیماری ده. ما زور ولی دی، ما ته به ولی دی، ما دی جاله کرمی ولی ده. نو بیا چای مو ټلیفون د شپږ میاشتې کړی دی، هغه مال علی دی لیدي. خو بهر ال کالا بچاو خو خخه کار وی کنو سو بچاو نو چې بیا کالا یاد دی موتاج بی یا شپته کالا مور می دی موتاج بی دی بنو څو ژوند دی.
سګ 2000 کال په پاکستان کې 15 پټه ماشومان په ګزارښت شوی چې 22 په خیبر پختونخوا کې دي. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه محدود هیوادونه دي چې پکې پولیو یا د ماشومانو د ګزارښت پیښې لا هم تر سترګو کیږي. په ټوله نړۍ کې دغه په نورو هیوادونو کې دغه ناروغي محوه شوی. په نړیواله کچه پیژندل شوی او متقاعد سوکوهونکو مایک ټایسن او روی جونز پرون شپه له خیریه ټولنو سره د مرستې په هدف ولوبېدل. لوبه د داورانو لخوا مساوي اعلان شوه. تایسن څلور 50 کلن او روی جانسن په بخنې سره روی جونز یو 50 کلن دی. دوی دواړه په ځوانۍ کې څو دورې د اتلولۍ کمربندونه ګټلي دي. لوبه د لاس انجلس ښار په سټاپلز مرکز کې وشوه. خلک ځکه لیدو ته نه ورپرېښودل شوي چې امریکا د کرونا ویروس د محدودیتونو په خاطر داسې لوبې یوازې په ټلویزیون ښکاروي. او د کرونا ویروس په اړه باندې په یو خبر کې اوري چې په اروپا کې چې ځینې برخې د اونیو محدودیتونه او بندیزونه نرموي، په کرونا ویروس د مړینو شمیر تر 400 پکې اوښتی دی. د اروپا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز پر اساس په تیرو اتو میاشتو کې چې دا وبا خپره شوې، په اروپا کې 495 تنه مړه شوي. ډېرې مړینې په 5 هیوادونو بریتانیا، ایټالیا، فرانسې، هسپانیا او روسیې کې ثبت شوي دي. د اتلانتیک بلې غاړې د امریکا په متحده ایالتونو کې بیا یوازې په نومبر کې چې څو ورځې ختمېدو ته پاتې 4 میلیونه کسان په کرونا اخته شوي. په دې هیواد کې د ورځې په متوسط ډول نږدې 1.5 زر تنه مري هم، او د دې وایرس د خپرېدو له پیله تر اوسه له 2,6,000 ډېر کسان مړه شوي.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. غزنی کې د ځانګړو ځواکونو پر مرکز موټر بم برید درنه مرګ ژوبله اړولې.
پیښې نه موږ ته مجموعاً 3 نفره زخمیان او 10 نفره مړي را انتقال شوي چې دا ټول نظامي کسان دي.
د کندوز د شتیارچی کې جګړې او تاوتریخوالی پر ګڼو عامو کلیوالو د ژوند کړی تنگ کړي.
کور مې وارد د بل په کوټو کې پروت یم. اتلس نفره نام خور یم، زه کوم خواته لاړم څه خاورې په سر کوم.
بلخ او سمنګانو کې بیا د جګړې له ویرې ځینو پوهنتونونه پریښي.
کورنۍ مې د طالب او داعش له ویرې اجازه نه راکوي چې خپل پوهنتون ته ادامه ورکوم.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې اروپا کې د کورونا وبا له کبله د مړو شمیر له 400,000 واوښت. دویمه نیمایي د انصاف په لاټه کې او د ورکو شوو عزیزانو د لاټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. لکه څنګه مو چې خبرونو کې هم واوریدل، په غزنی کې نن سهار د کمانډو ځواکونو پر یوه مرکز موټر بم برید وشو. وسلوالو مخالفانو د همدې پاوز یو همبې موټر له چاودیدونکو توکو ډک او دغه برید ترې پرې ترسره کړی. ځایي امنیتي او روغتیایي سرچینې مرګ ژوبله لوړه یادوي او د څه باندې 150 سرتیرو د وژلو خبره کوي، خو دفاع وزارت بیا مرګ ژوبله کمه کوي. دا چې ورستی جزئیات سدي د معلوماتو لپاره له غزنی نه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر را سره استډیو ته ملګری شوی. تاثیر صاحب، بیا هم ستړي مشي، څه تازه جزئیات مو پیدا کړی؟
ډېره مننه ګران همکار، تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه. تر اوسه پورې چې ما د غزنی د مرکز محلي ادارو په کې نظامي او محلي ادارې د خبرې کړې دي د جزئیاتو او د تلفات د شمیر په اړه باندې. د تروس په لام اک نوای دی وای چې تلفات لرو خو شمیر کرنه به معلوم. خو کله چې ما په غزنی کې د ملکي شپخانې له رئیس ډاکټر باز محمد همت سره څو له ځوان دي خبرې وسوي، درته وویل چې هغه شمیره ده چې ګیرس تنه وژل شوي دي او څلور ستنه نور ټپیان دي. خو ځینې هغه ناتایید شوي راپورونه چې دي هغو کې د دغو تلفاتو شمیر زیات شوي. ځینې داسې راپورونه ورکول شوي دي چې دغه د ټپیانو شمیر چې ده هغه 45 کسان دي او وژل شوي 10 کسان دي. دغه شمیر کې شاید زیاتوالی په دې هم راغلی دي چې کله زه د پیښې ځای ته سهار 9:30 بجې ورسېدم، هلته د ملي اردو چې کوم سرتیري او عادي شاهدان دغه کنډک سرتیري، هغوی راته ویل چې دولتي چارواکو که تاسو ته هر څه ویلي دي خو په دغه شمیر کې زیاتوالی راغلی ده. او د دوی په خبره چې هغه وخت کې 10 کسان شوي وو چې د غزنی ملکي شپخانې تر هغه وخته پورې د 8 کسانو زخمیانو تایید کړي وو.
بله تاثیر صاحب، تاسو دغه حمله ځای ته هم ورغلي وای، درېمه حوزه د ښار یاده شوې، څه ډول سیمه ده؟ شاوخوا یې کورونه شته نشته؟ او د ملکیانو د مرجوب لپاره څه ویل کیږي؟
دغه سیمه تقریبا د غزنی له مرکز څخه 10 یا 12 کیلومتره واټن باندې د دیاکو لسوالی پر لاره پرته سیمه ده. دا د کلای جوز یو کلی ده، تر 3 سی همدغه د ملي اردو خدمتي کنډک پروت ده. دا کنډک په داسې حالت کې ده چې دلته د کورونو او یا د عامه ځایونو د اوسیدونکو د پاره نه بلکې یوازې همدغه نظامیان پکې پراته دي چې دغه قرارګاه ده. او تر څنګ یې غزنی کې د عامه نظم ساتنې چې کوم سرتیري دغه یو بل کنډک پروت ده. باید یادونه وکړم چې دغه کنډک څه موده وړاندې غزنی ته د غزنی د ممکنه برید د مخنیوي په موخه له نورو ولایتونو څخه راغلي وو او دلته میشت شوي وو چې بېګه ورباندې نن سهار وردان دغه برید شوی ده. نو دلته د عامه خلک نهشته، د اوسېدونکي نه اوسي او یوازې د دغه نظامیانو قرارګاه ده.
او تر اوسه د مسؤلیت هم په ظاهره چا نه ده اخیستی، ستاسو معلومات څه ښیي؟ ما پوښتنه داسې وکړه تاثیر صاحب چې تقریبا څو ساعته تیر سو، مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، ستاسې معلومات څه ښیي؟ رښتیا هم تر اوسه مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه دی منلی؟
غزنی هغه ولایت دی چې د زیاته سیمه یې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. دغه سیمه چې ویل هم تر دې ورتیر شوې دا د یک ولسوالۍ ده او دا له خپل موقعیت څخه را انتقال شوې ده او د دغه کنډک تر څنګ باندې د ولایت د ولسوالۍ مرکز پروت ده. نو تر اوسه پورې چې په غزنی کې دا ډول پیښې شوي دي، وسلوالو طالبانو د هغې د موارد قبول کړې وه. که ستاسو یاد وي څه موده وړاندې د غزنی په ثقافت ماڼۍ کې د ملي امنیت په خاصه کتاب باندې برید شوی وو، وسلوالو طالبانو د هغې د موارد قبول کړې او تر دې وروسته چې بیا کله په غزنی کې د روزي په کوتل باندې د امن نظم ساتنې یو کنډک په هغې باندې برید وشو، بیا هم وسلوالو طالبانو قبول کړې ده. خو نن چې کومه برید شوی ده یا پیښه شوې ده، تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دغه برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی.
ډېره مننه. همکار مو حبیب الرحمن تاثیر و له غزنی نه چې ویلې دغلته د ځانګړو ځواکونو پر کنډک د نن سهار موټر بم چاودنه کې د ځایي روغتیایي او امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه 13 امنیتي سرتیري وژل شوي او 24 نور ټپیان دي. په ځینو راپورونو کې چې تر اوسه تایید شوي نه دي، د مرجوب لشمیر لدې هم لوړ یاد شوی دی. دا لومړی ځل نه دی چې وسلوال مخالفان د پاوز له موټرو په استفادې داسې خونړي بریدونه ترسره کوي. له دې وړاندې هم په بیلابیلو ولایتونو کې له دې تکتیکه کار اخیستل شوی او د دې ډول بریدونو مرجوب له هم ډېره وي. لږ وړاندې مې د پوځي چارو له کتونکي جنرال یوسف امین زازی نه وپوښتل چې ولې د دغه پیښو مخه نه نیول کیږي.
لامل یې د استخباراتي ادارې نه مدیریت، یعنی ضعیف مدیریت په دغه کې بللی شو، ځکه چې هغه زموږ ټول وسایط د امنیتي ادارو خصوصا د وسلوال پوځ دغه ثبتو راجسترو نمبر یې لري. وخت چې په جګړو کې بعضې وسایط یا زموږ وسلې د دښمن لاسته ورځي، د کشفي او د استخباراتي ادارو د دندې مکلفیت ده باید پیدا کی کوم ځای کې دښمن موجود ده، په کوم لارو لاړل، په کوم لارو راځي، او د خلکو همکاري دلته ډیره ضرور ده او هغه باید د منځه لاړ.
او که چیرته له منځه نه ځي، جنرال صاحب خپله دغو پوځیانو ته چې کنډکونه پر لویو لارو یا هم داسې زیانمنونکو سیمو کې پراته دي، خپله پوځیانو ته یا نورو امنیتي سرتیرو ته څه کول پکار دي؟
دغه اطلاعات ورکول کیږي وخت چې دمو وسایط د دښمن په لاس ورغلل. ټول قانوني د امنیتي ادارو هغه باید د دې نه خبر اوسي، اطلاعات باید ولري چې کومه واسطه په کومو ولایاتو کې په کومو نقاطو کې د دښمن لاس ته ورغلې ده. دا اطلاعات باید په قطعاتو په جزابو کې باید موجود اوسي. او دوی لکه چې دغه پیښه یوه اولینه نه ده، تقریبا ډېرې پیښې داسې شوي دي، باید دوی خبر اوسي، دوی باید آمادګي ورته ولري. هغه قطعاتو کې چې دغه سې پیښې کېږي هلته د ورځې نومونه نوم ورکولی کېږي، په قطعاتو کې چې دښمن او دوست فرق کېدای شي.
دا د ورځې نوم به وي، خو دا موټر دومره ورنږدې شوی و چې حتی د قرول په خوله کې او داسې راپورونه هم دي چې د دې کنډک دننه چاودېدلی دی.
ګورې، هدف مې دا و چې د دغه د امرې یا کوم وسایط چې دښمن لاسته ورځي په قطعاتو کې، په ټولو کې، په ښار کې، په بازار کې، د عسکري قطعاتو د عسکري نظم دپاره د ورځې نوم موجود، نو هغه کنټرول کېدای شي تر یو حده پورې د بریدونو.
د سولې خبرې هم روانې دي. پرون پکې طالبانو د پرمختګ خبره وکړه او ویل چې په هغه طرز العمل باندې چې لانجې روانې وې موافقه وشوه، خو بیا حکومت رد کړه. دا بریدونه د چا کار دی؟ مسؤلیت هم تر اوسه چا نه دی اخیستی. فکر کوي طالبانو به کړي او کنه نورې وسله والې ډلې چې فعاله دي؟
زه بس فکر کوم چې لوی جهاد د جګړې طالبان دي، یعنی دغه فرصت داسې زه ګمان کوم چې نورې ډلې هم دي، نو په لویه کې فرصت طالبانو ورته مساعد کړی دی. دغه بریدونه جګړه چې کېږي، یا د حکومت د حاکمیت د قانون وي، د حاکمیت د حکومت لاس لاندې وي، یا د طالبانو لاس لاندې وي، دواړه مکلف دي. او وخت چې طالبان د دغه برید وایي چې مونږ نه ده کړی، په چا کړی دی؟ که دوی په حاکمیت کې وي، دوی ته باید ووایي، دوی خو وایي چې مونږ په اویا فیصده په افغانستان باندې حاکمیت لرو.
د پوځي چارو کتونکي جنرال یوسف امین زازای و چې په غزنی کې د ځانګړو ځواکونو پر کنډک د موټر بم برید په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لهم د جګړو او ناامنیو په پیښو کې تمیګو د کندوز د ناامنه دشتي ارچی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي جګړو یې کورونه او فصلونه سوځولي، مالداري یې لمنځه وړي او دوکانونه یې په کندوالو بدل کړي. دوی له حکومت او طالبانو غواړي چې د دوی د خوندیتوب لپاره دی له جګړو لاس واخلي او دوی ته د اوښتو زیانونو جبران ورکړي. په دې اړه پام وکړئ له کندوزه د اجمل آریان راپور ته.
د 50 کلن خانولی کور په یو داسې سیمه کې دی چې یو خواته وسلوال طالبان او بلې خواته حکومتي ځواکونه دي. د دشتیارچی ولسوالۍ د باجوړوی د کلي دا اوسیدونکی نیکمرغه دی چې پر کورې د جګړو پر مهال توغندی لګېدلی، خو د کورنۍ غړو ته یې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. خو پر دې سربېره یې هغه کور چې په ډېره خوارۍ آباد کړی په بشپړه توګه په کنډواله بدل شوی دی. هغه وایي اوس دومره وسنه لري چې په نړېدلي کور کې د خپلو ماشومانو لپاره یوه کوټه آباده کړي.
د بازار په بیخ کې طالبان دي، دورې چې دي حکومت پله په داسې عالم څوک مې بخصاص هم نه کوي. کور مې واره دی، د بل په کوټو کې پروت یم، اتلس نفره نان خوره یم، زه کومه خواته لاړشم، څه خاورې په سر کوم.
د دشتیارچی ولسوالۍ د ښار بل اوسیدونکی 60 کلن حبیب الله هم له ورته ستونزې ځورېږي. هغه چې په څیره د بېوزلۍ نښې له ورایه څرګندې دي وایي جګړو یوازې له ده نه، بلکې د سیمې له ټولو خلکو یې ډېر څه اخیستي.
دیخوا طالبان سو دیخوا دولت اوانونو توپونه لاله ډیر خساره را رسول دی، تمام قوم تی باتی باک سو دی، د مالی طلبات زیات رسیدل دي، کورونه سو دی، غنم سو دی، غالی سو دی، کنه دی سو دی، راته دی صلی الله سم په دی راو سی مشاهده دي کی کچری نه وسی مال اسون دی پلیس.
د سیمه بل وسدون کې درس کله نامن الله هم ورته کی سلری
او د شدید جنگ راغ، نو دکان خو بیخي پتن لگی، دکان خو ورته خراب شو، او کور جم مرمې او اوان مرمې ولګېدي، چې ډېر مرمې ولګېدي، او کور کوټې څه دیوانه څه چور دې سره څه پخې وي، او وضعیت هم ډېر خراب دی. موږ دولت نه ډېر دا وختان لرو جدي پاملرنه دغه ته وکړي.
د شرشي د جګړه ځپلو سیمو دا خلک له دولت او طالبانو دواړو غواړي چې دوی دې خپل ژوند ته پرېږدي. لدوی چې سرپناوی خوړه او نور دی اړتیا وړ توکي ترې جګړو لوټلي، د ژمي د سړې هوا په وړاندې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. د کندوز سیمې چارواکي د هغو کورونو په اړه د سروې خبره کوي چې جګړو درانه زیانونه وراړولي. هغه څه چې ډېر کله یې چارواکي د بېکوره شوو کسانو د ستونزو د اورېدو په غبرګون کې کوي. د کندوز دیوالي ویاند اسمت الله مرادی په دې اړه آزادۍ روډیو ته وویل
د شتارچی ولسوالۍ خلک په شمول باندې د مرکز او د شند خانابات او دین امام صاحب په دروستیو کې چې کورونه زیانمن شوي دي، د غوی اسناد به تر څرنې لاندې دي، هم د شند مرکز ته بلیګل کیږي. د دولتي ادارې خپل کار په ټول توان سره مسؤلین هلته کار کوي تر څو ورته رسیدګي وشي.
د شتارچی ولسوالۍ چې د کندز ښار شمال ختیځ لوري ته پرته ده، یو له هغو ولسوالیو څخه ده چې پرله پسې د طالبانو او حکومت ترمنځ د زور آزمایي شاهده ده. د کندز د ولایتي شورا د غړو په وینا د دې ولسوالۍ زیاته برخه د طالبانو تر واک لاندې ده او د ولسوالۍ مرکز هم په تیرو پنځو کلونو کې لږ تر لږه درې ځلې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو په ترڅ کې لاس په لاس شوی دی. هغې جګړې چې درنه به یې د دې ولسوالۍ عادي اوسیدونکو پرې کړې او لا یې هم دغلته د ولسي خلکو خوب او آرام ورک کړی. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندز.
له کندوز نه ورزو بلخ او سمنګان ته. په بلخ او سمنګان ولایتونو کې روانو نه امنیو په پوهنتونونو کې د نجونو حضور کمرنګه کړی. دغلته چارواکي وایي کورنۍ پر تحصیلي ادارو د بریدونو له ویرې زړه نښه کوي چې خپل اولادونه په ځانګړې توګه نجونې درسونو ته ولیږي. که څه هم دا مهال ټول پوهنتونونه د کرونا د خپرېدو له ویرې رخصت شوي، خو ځینې په دې باور دي چې حکومت د امنیتي ګواښونو له ویرې دا کار کړی. په دې اړه پام وکړئ د مجیب حبیبزی راپور ته.
آبده باور په بلخ کې د باران روغتیایي انسټیټیوټ د قابلګۍ څانګې محصله ده. آبده وایي چې له دوو اونیو را پدې خوا یې کورنۍ د وسلوالو حملو له ویرې اجازه نه ده ورکړې چې پوهنتون ته ولاړه شي.
کورنۍ مې د طالب او داعش له ویرې اجازه نه راکوي چې خپل پوهنتون ته ادامه ورکوم. مجبور یم چې دا کال د سره تکرار ووایم.
یوازې آبده نه ده چې د وسلوال تاوتریخوالي د زیاتېدو او په تحصیلي مرکزونو د ترهګریزو بریدونو له ویرې د خپلو درسونو له دوام پاتې شوي. په بلخ او سمنګان ولایتونو کې چارواکي تاییدوي چې پر کابل پوهنتون د عقرب میاشتې له تروریستي حملې وروسته په تحصیلي او تعلیمي مرکزونو کې د محصلینو په ځانګړې توګه د نجونو حضور کم شوی. د بلخ والي ویان منیر فرحت ازادي راډیو ته ویلي دي چې تحصیلي مرکزونو ته په دغه ولایت کې هیڅ ډول ګواښ نشته، خو بیا هم کورنۍ په تحصیلي بنسټونو کې د خپلو اولادونو امنیت ته اندېښمن دي.
فقط یک نگرانی بین مردم ما و اولیای شاګردان.
یوازې د خلکو او د شاګردانو له اولیا سره دا اندېښنې رامنځته شوي چې د کابل په شان په ولایتونو کې هم پر تحصیلي مرکزونو حمله تکرار نشي.
ښاغلی فرهاد وایي چې پر تحصیلي مرکزونو تروریستي حملو د خلکو ترمنځ ویره او اندېښنه زیاته کړې او یادې مسلې په پوهنتونونو کې د محصلینو حضور کم کړی. د سمنګان ولایتي شورا مرستیال هاشم سروري وایي چې په کابل کې پر مختلفو تحصیلي او روزنیزو مرکزونو له وسلوالو حملو وروسته په دغه ولایت کې هم د تعلیمي او تحصیلي بنسټونو فعالیت کم شوی دی. سروري زیاته کړه
موږ تیره اونۍ د دې شاهد چې اوازه شوه چې د سمنګان ولایت پر دولتي او یو بل خصوصي پونتون برید کیږي او هغه ورځ پونتونونه رخصتول. په نورو ورځو کې هم تعلیمي او تحصیلي مرکزونو ته محصلین په ویره ورځي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کابینې د فیصلې پر بنسټ د کورونا ویروس د مخنیوي په موخه د قوس له اتمې نیټې د هود میاشتې تر پنځلسمې نیټې ټول تحصیلي موسسات رخصت اعلان شوي. په همدې حال کې ځینې بیا دا تصمیم تحصیلي بنسټونو ته د متوجه امنیتي ګواښونو له امله بولي. د سیاسي چارو کارپوه محمد ادیب قیاسي یو له همدې کسانو دی.
د کورونا د مخنیوي په دلیل د پوهنتونونو رخصت کول یو بهانه ده. دولت غواړي چې تحصیلي مرکزونو ته متوجه امنیتي تهدید لرې کړي.
د بلخ پوهنتون استیال رشاد جمالیار هم منی چې پر پوهنتونونو د طالب بلواګر او نورو ترهګرو ډلو حملو په تحصیل او تعلیمي بنسټونو کې د نجونو حضور له ستونزو سره مخ کړی. د یادولو ده چې په بلخ او سمنګان ولایتونو کې کابو شل دولتي او خصوصي پوهنتونونه په اتلسو پوهنځیو کې څه باندې یو سلو شل زره زده کوونکو ته تحصیلي خدمات وړاندې کوي. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، بلخ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د تاوتریخوالي د پیښو په اړه مو راپورونه واورېدل. د افغانستان حکومت وایي ګڼو اسلامي هیوادونو او سازمانونو د وضعیت په درکولو سره په افغانستان کې روانه جګړه او تاوتریخوالی ناروا بللی. پرون په نایجر کې د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده. په دې غونډه کې هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د اسلامي هیوادونو له سازمانونو یې غوښتي چې دغه جګړه وغندي. په دې اړه د سالم احمد صالح راپور ته پام وکړئ.
که څه هم په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر ټوله کړنلار موافقه سوې ده، خو افغان دولت وایي اختلافي ټکي لا هم حل سوي نه دي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجي انوري تیره شپه ازادي راډیو ته وویل.
دوستانو، په بخښنې سره هغه راپور اوس نشر ته نه دی آماده چې مخکې پکې وویل شول چې افغان حکومت وایي چې د اسلامي همکاریو سازمان او دغه راز اسلامي هیوادونو په افغانستان کې جګړه ناروا بللې ده. موږ هڅه کوو چې راتلونکو خبرونو کې دا راپور هم درته خپور کړو، خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. په اروپا کې او امریکا کې د کورونا وایروس مثبت پیښې په زیاتېدو دي. په اروپا کې بیا یو شمیر سیمې هغه محدودیتونه نرموي چې له څو اونیو راهیسې لګولي وو. دغه وضعیت ته په پام ډیر خلک هیله مند دي چې د کورونا وایروس واکسین به د روان کال تر پایه بازار ته راووزي. نوریاس نوری په دې اړه دغه راپور برابر کړی.
په اروپا کې چې ځینې برخې د اونیو محدودیتونه او بندیزونه نرموي، په کورونا وایروس د مړینو شمیر تر 400 واوښت. د اروپا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز پر اساس په تیرو اتو میاشتو کې چې دا وبا خپره شوې ده، په اروپا کې 400,950 تنه مړه شوي دي. تر ټولو ډیر کسان په 5 هیوادونو لکه بریتانیا، ایټالیا، فرانسې، هسپانیا او روسیې کې مړه شوي دي. په بریتانیا کې 55,500، ایټالیا کې له 53,000 زیات، په فرانسه کې نږدې 50,000، په هسپانیا کې نږدې 45,000 او په روسیه کې 9,000 کسان مړه شوي دي. د اتلانتیک بلې غاړې د امریکا په متحدو ایالاتونو کې بیا یوازې په نومبر میاشت کې چې څو ورځې ختمېدو ته پاتې دي، 4 میلیونه مثبتې پیښې ثبت شوي چې د ورتېرې میاشتې 2 برابره دي. په دې هیواد کې د ورځې په متوسط ډول نږدې 1,500 تنه مري، او د دې وایروس د خپرېدو له پیله تر اوسه له 2,680,000 زیات کسان مړه شوي دي. په امریکا کې د لومړي ځل لپاره په روغتونونو کې د بستر شوو کسانو شمیر هم له 9,000 اوښتی، او ډیرو ایالتونو او ښارونو سخت ټولنیز محدودیتونو او روغتیایي اقداماتو ته مخه کړې ده. که څه هم په اروپا کې د کورونا وایروس خپرېدل د څو اونیو سختو بندیزونو له امله ورو شوي، خو بیا هم دا وچه د دغې وبا مرکز ده، او تېره اونۍ د متحدو ایالتونو په نسبت د کورونا ریکارډ پیښې پکې ثبت شوي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په خپله اونیزه وینا کې وویل، د کورونا د نوې څپې او نویو بندیزونو سره سره د هیواد له کله چې د روان کال په پیل کې په اروپا کې کورونا خپره شوې اوږده لاره وهلې ده. مرکل وویل، اوس موږ ډیر پوهیږو چې څه ډول خلک پر کورونا اخته کېږي، څه ډول کولی شو له دغه وایروس ځان وژغورو، د ناروغۍ نښې څه دي او درملنه یې په څه ډول کېدی شي. جرمني په نومبر میاشت کې بندیزونه لګولي وو، رستورانتونه او بارونه یې بند کړي وو، خو ښوونځي او مغازې پرانیستې پرېښي وې. جرمني دې ته په پام چې تر اوسه په هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو ګراف لوړ دی، دغه بندیزونه د دسمبر د میاشتې تر 20 پورې غځولي، خو ګاونډي هیواد فرانسې د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې هغه بندیزونه به چې له اونیو راهیسې لګولي وو په تدریجي ډول لرې کوي. پولند، هالند، بریتانیا، بلجیم او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونه هم لګول شوي بندیزونه یو څه نرموي. په داسې حال کې چې د نړۍ ډېرې برخې د کورونا دوهمې او درېیمې څپې ځپلې، ډېرې هیلې د دغه وایروس په وړاندې د نویو واکسینونو په جوړېدو پورې تړلې دي. ښایي دغه واکسینونه په راتلونکي دسمبر میاشت کې بازار ته راووزي، او د راتلونکي 2021 کال تر نیمایي پورې د نړۍ ډېر خلک ترې برخمن شي.
او سربخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم سورا
مستیز نات بیلدنگز نات مانیمنتز ایتس یو.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. کچیرته تاسو انټرنیټ لرئ، زموږ د ویب پاڼې لارې هم تازه خبرونه او راپورونه موندلی شئ. د ویب پاڼې پته مو د ازادي رادیو .com facebook.com/azadiarmo د فیسبوک پاڼه ده. میلیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ، له تازه پیښو به خبریږئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
مظلوم یار باچا ل زابل لیکلي وای، پر حقیقت پر حق بیان سه بریت سخت خفه کړم. عبدالستار خونزاده ل بالامرغاب لیکي، وای دلته سلګونه کورنۍ د جګړې لکبله بې ځای شوې دي. قاری سیف الاسلام لیکلي وای، طالبان سوله نه کوي، د پاکستان په اشاره یې جګړه توده ساتلې. عبدالباقی اسگزی ل بوستن لیکلي دي وای، درې اونۍ تیرې شوې خو د الیاس دایي قاتل نه دی پیدا شوی. د بادغیس له بالامرغابه یو بل اوریدونکي لیکلي وای، خدای دې ژر سوله راولي، کنه هر ورځ به افغانان د جګړو او بمونو ښکار کیږي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلي وای، د سولې خبرې نمایشي روانې دي، ځکه تاوتریخوالی زیات شوی دی. خان محمد اسلامیار له هلمند لیکي وای، له کومې ورځې چې د دوهې خبرې پیل شوې، افغانستان ښه ورځ نه دی لیدلې. شفی جان د خوست له نادر شاه کوټ لیکلی وای د غزنی چاودنې خوشنۍ کړم. محمد قاسم زوکبل سمس کلی کی وای د هلمند عمومي لارې بند شوی، خوراکي توکي لوړ شوی دي. اسمت الله افغانیار لیکلی وای ټول افغانان باید لاس یو کړي، د سولې راوستلو لپاره باید ولسی حرکت پیل کړي. دویمه نیمایی دوه اونیزو پروګرامونو ته د انصاف په لټه کې او حق او د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرامونو ته ځانګړې شوی او ریدل ماهروي. اوس د خبرونې دویمه نیمایی ته رسیدو په کابل کې د مازدیګر څلور نیمه بجې کې دونکو د صفی الله سانګزای راغلی چې لاند خبرونه درته وړاندې کړي.
د افغانستان دفاع وزارت په غزنی کې د نننی موټر بم برید له امله یوازې د لسو پوځیانو وژل کېدل او د وو نورو ټپي کېدل تاییدوي، خو د غزنی چارواکو له هغې ډلې د والي ویاند وحیدالله جمعزاده او د ولایتي روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت ازادي رړو ته ویلي چې نن د ملي اردو په کنډک باندې د موټر بم برید له امله دیرش پوځیان وژل شوي او څلویښت نور ټپیان دي. په همدې ارتباط د سولې په چارو کې د دولت وزیر او له طالبانو سره د مذاکراتي ټیم غړي سید سعادت منصور نادری ویلي د غزنی نننی برید د جامع او بیړني اوربند ټینګښت اړتیا لا ډېره کړه. دا خبره د ښاغلي نادری په حواله باندې نن په ټویټر راغلې ده. ارګ ماڼۍ نن د ملي مصالحې د عالي شورا د تشکیل او لومړنۍ غونډې په اړه د یو بحث کوربه وه. په دې غونډه کې ولسمشر غني، پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله او جهادي رهبر استاد سیاف ګډون کړی و. د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت د پولیو د کنټرول اداره سره له سبا د پولیو د واکسین یو اونیز کمپاین پیلوي. په خیبر پښتونخوا کې 22 کسان په پولیو اخته شوي دي. په اوسنی کمپاین کې به 6,400,000 ماشومان واکسین شي. او په اروپا کې چې ځینې برخې د اونیو محدودیتونه او بندیزونه نرموي، په کرونا ویروس د مړینو شمیر تر 400,000 واوښت.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 او اف ام 3.15 خپرونه لري. که چیرته تاسو انټرنیټ ته لاسرسی لرئ، بیا هم وایم چې زموږ د ویب پاڼې پته در سره یاداشت کړئ. د ویب پاڼې پته مو د ازادي راډیو .com. هلته د ورځې تازه پیښې موندلی شئ. اوس هم ورځو سپورټي پیښو ته. د ورځې سپورټي خبرونه ډیوه نادر وړاندې کوي.
په کابل کې پینګ پانګ ټاکنیز لوبې پای ته ورسېدې. د افغانستان د پینګ پانګ د فدراسیون سرپرستی لینا کاکړ نن ازادي راډیو ته وویل دا لوبې د قوس په شپږمه د بدني روزنې عمومي ریاست جمعیزم کې پایله او د شپږو ورځو پورې دوام درلود. دا غلی کاکړ په خبره په دې لوبو کې د کابل په ګډون له 15 ولایتونو 115 لوبغاړو ګډون کړی و. هغه زیاتوي یادې لوبې د مختلفو عمرونو او کټګوریو د ځوانانو ترمنځ د پینګ پانګ ملي لوبډلې لپاره د غورو سیرو ټاکلو په موخه ترسره شوې. د دې لوبو پای کې لومړی، دوهم او دریم مقام ګټونکو لوبغاړو ته په ملي ټیم کې غړیتوب او اړوند فدراسیون لخوا کپ او سټینلیکونه ورکړل شول. نن د کابل د فوټسال غوره لیکسیالوی وروستی پړاو ترسره کیږي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د مسؤلینو په وینا د فوټسال غوره لیکسیالوی دا پړاو د لسو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشکوف ازادي راډیو ته وویل د دې سیالیو پرانیستي مراسم نن د ټولو لسو لوبډلو په برخه اخیستنې ترسره شول. د کرکټ نړیواله شورا وایي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سلو توپ اچونکی راشد خان په لوګو شل اوریزو سیالیو کې له نورو توپ اچونکو زیاتې وکټې اخیستې دي. دغه شورا د نومبر په 28 په خپله فیسبوک پاڼه خلک تشویق کړي چې د لسیزې د غوره لوبغاړي په توګه راشد خان ته رای ورکړي. یاد شورا ویلی چې راشد خان د لسیزې یوازینی بالر دی چې په شل اوریزو لوبو کې په لږو لوبو کې تر نورو ډېرې وکټې اخیستې دي. یاد شورا لیکلی چې راشد خان د لسیزې د یو ښه توپ اچونکي په صفت 9 وکټې ترلاسه کړې چې په لږ وخت کې لږ تر لږه خپل اوسط 12.3 ته لوړ کړی دی. شورا زیاته کړې چې د بالرانو په منځ کې خان یوازینی هغه دی چې په دې وروستیو کې 15 وکټې پوره کړې او د ټولو شل اوریزو لوبو په کیریر کې 9 وکټې خپلې کړې دي.
د دغه خبری خبرونه مسائل همدلته پای ته رسیدي. ورځو اونیزو پروګرامونو ته د انصاف په لاټه کې او ورپسې هم د ورکو شو عزیزانو د لاټې پروګرام
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه امدی کړه باندې ورستی بشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم
دومره زوري ده نه ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا وری خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت
خو مسؤلین سوای
کوتي ازریف وی ګرک وای ازرک ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مو ومني زخان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم درنو اوریدونکو واب اوري چې د هلمند ولایت د 215 میوان قولی اردو د لومړی لیوا لشپګم کنډک نه د سید علی په نامه یو سرتیری ویلی چې عائشه او باطه هم خنه ده او ډیره موده کیږي چې قانوني رخصتي نه ده ورکړل شوې دغه په خبره په رخصتیو کې نوبت هم نه مراتیږي دغه ستونزه مو د دفاع وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده پام ورته راړو وزبه تلیفون کون که خپل ستونزه په خپل ووایي
نوم می سید علی ده د هلمند ولایت مرجع ول سواله نه می زنګ وایله ده ستونزه می دغه د ورو راځ دلته موږ دا کنډک ده موږ دا نه ډوډۍ خوش کنه لرو د لسرځ شي بس دلته دویش می استم شو دي نه څوک رسپتای غمر الله خو نه څوک دلته بن صافی روانه ده هر څړای چې خپل ځان لو خپل ساره دولت جوړ کړه ده هر څړای بس څوک چې ضرورت به شي هغه له رخصت ورکړي اماغه پر رخصت زی موږ دلته دویش می استم شو موږ نورسته خلک راغلی هغه لاړو ټول کوړه دغه ستونزه
تاسو د مرجع ولسوالۍ په کوم جزءتام کې دنده تر سره کوي
که په مرجع کې 215 میوان کلی اردو د اول لیوا د سګم کنډک د دویم ټولي سرته راځم
تاسو د غستون ز خپل مشرانو یا مسؤلینو سره شریکه کړي
دا چې دلته کمانډان د لیوا راغله او بالکل خپل راغله واغې تم ویلی دي ټول تم ویلی خلک خبر دي دلته هیڅ کوم اقدام نه کا هم دې خاطر بس موږ ډیر زیات په تشویش کې یو ځکه چې موږ نه دلته داسې نه پسته کمانډانان دي چې موږ نه ورسته راغله شپږ و میاشتې شي هغه ټول کور ته لاړه دا موږ دلته پاتې یو زموږ هیڅ غم نه خوري ولا چې هر ځای زنګ و یو څو شپږ نه وي نه دغه اخکړې شماره هغې تم زنګ و وزارت ته هغې تم زنګ و پکه د همدومره غولېده کوي چې استاد ستوند تا بل اسرسادگی وشي او بس موږ ستوند نه لګین دغه ډیر وخت چې بس هر دغه زنګونه وو وزن تاسو زنګوال چې موږ دغه مشکل حل شي
سمره موده کیږي چې په دې قطه کې سرتیری
زه په خپل تقریبا دا وی چې زه مرکز تعلیمي نه راغلی ما تقریبا دغه دویم کالم روان دی پکې دویستمه میاشت نه روانه ده چې کنده کې ما دا کنده کې څلور کال شي پینځه کال چې دلته کنډک مرجع ولسوالۍ کې
ښه تر اوسه څو ځلې کور ته تللی
یو پیران مي وتلی مونږ بېخي او د پم کور ته نه وتلی پرې دویشت میاشتې چې همدلته پراته یو مونږ بېخي څوک غم نه خوري
غیر د دغه دوه ستونزو نه څه بله ستونزه خو نشته
بغیر د رخصتۍ نه بس همدغه اول غټه مشکل خو همدغه دی بډای نه لرو رو بس همدغه لس ورځې شي تقریبا هر وخت خو همداسې راځي کله سل ورځې نه کله دېرش ورځې نه خو مقصد اوس دغه لس ورځې شي چې اوس بیا هم ډوډۍ نشته نو اوس موږ وایي چې راځي ازادۍ راډیو ته زنګ ووایو چې زموږ دغه مشکل حل کړه زموږ دغه مشکل له دې طرف کېدای شي حل شي او بس دغه مشکلات یې روره نو
ته یوازې چې قانوني رخصتي دې نه ده اخیستې او که ستا غوندې نور سرتیری هم شته
تقریبا دا چې بیا کنډک چې دلته په درې ځای تقسیم شوی دی یو ټولی په ناوې ولسوالۍ کې بل دوه ټولي چې دي زموږ نبر د هغې کاریې ته نوم اخلي کمپ نوروز په نامه دا موږ چې کوم ځای کې دي ته کمپ کیم بازار دوه ټولي دلته دي تقریبا داسې وی چې ټول به یو پک سوه او دغسې یا کم زیات نفر وي دلته خو دا اوس چې موږ کوم مشکلات لرو تقریبا داسې وی چې یو 50 ته راشي 150 ته تقریبا
ستاسې په جزئیاتو کې خو به داسې سرتیری نه چې ستاسې نه وروسته راغلی او رخصتي ورکړل شوي وي ستا په نظر دا ستونزه په څه کې ده
او خپل کومندانان هم دا کارونه کوي بالکل هم شریکه کړی څوک غم نه خوري زموږ په خپل کومندانان هم دا کارونه کوي هر سړی رو بس نه پوهږو چې پیسې اخلي څه اخلي موږ ورته ویل چې که پیسې اخلیم خو چې موږ یې درکړو که مشکل لرو موږ یې لرو که په قانون سیم رخصت زموږ دی اول ولې موږ دا کار نه کړی ولې موږ دغه رخصت نه راکوئ بس یې چې خدای مهربان دی تاسو ته به هم ورسي دا څو پیرې موږ همدغه دغه سو غریب سړي پاره خو بیا قانون هم پیدا کېږي هر څه پیدا کېږي خو چې غریب نه یې واسطه او هغه لرې خلک زنګونه ورسره ووایي هغه د رخصتي ملاوږي هر څه ملاوږي او بد غریب دی خوار په هندوستان هم خوار دی هر ځای کې چې بس همدغه مشکلات هم دي بس دغه بېخي والا چې بس موږ خفه کړي وو د هغه باندې ځکه دې وطن ته موږ خدمت کړو بس سر په بای ولګرو بالکل هر دغه ته موږ هغه خدغه بن صافین بس د خپکې ډیر ذات خپکړي
په خپل قومندان په دې ستونزه خبر دی
قومندان کولی اردو ماوین کولی اردو ټول ته ان تر وزارت پورې موږ هغه کړي څوک راغ نه ک زخمی پراتی تقریباً بس مشکلات دلته خو بس دغه کارو نہیں خستہ ستونزہ بل مسئولین سره شریک کړو.
دغه ستونزه مو د دفاع وزارت له ویاند خاغلی روح الله احمدزی سره شریک کړه. محترم احمدزی، د سید علی سرتیری ستونزه به مو اوریدلې وي، په دې حصہ کې ستاسو نظر غواړو.
لکه څنګه چې تاسو روښانه ده، د ملي دفاع وزارت مشرتابه د خپلو سرتیرو او سربازانو پر وړاندې په ګوډ ګوډ د افغانستان کې مسؤلانه برخورد کوي او دوی ته رسیدنه د خپلو کارونو په لومړیتوب کې نیولې ده. دقیقا زمونږ سربازان په کومو مواردو کې د دوی ته رسیدنه ده، هغه زمونږ پر وړاندې جدي مسؤلیت دی، او د دوی د عاشی او عباطي مسله او همداراز د ژمنیو البسي موضوع زمونږ د وزارت رهبري دخوانه اجراءات سوي دي، او زمونږ ټولو قطعاتو او جزتامونو ته ژمني جامع ټولو ته رسیدلی دي. انشاءالله په دې برخه کې به کوم مشکل نه وي. احیانا په کومه برخه کې یا کوم قطعي او جزتام کې که چیرې مشکل را پیدا کیږي، مونږ ان شاء الله هغه ته عاجل رسیدگی کوو. د دوی د عاشی او عباطي مسله مونږ ته ډیر زیاته مهمه ده چې هر قطعي او جزتام قومندان ته هدایت شوی دی جدي چې باید دوی په دې مسله کې ډیر جدي برخورد وکړي چې زمونږ سربازان ته رسیدگی د زمونږ د کارونو په لومړیتوب کې دی. همداراز مونږ د ټپیانو او د شهداو انتقال د زمونږ جدي کاري لومړیتوب تشکیلوي. جنگي وضعیت په جنگي وضعیت کې دواړو خواو ته تلفات اوړي، او معمول دی چې په جنگ کې د موارد رامنځته کیږي، ولې زمونږ مسؤلیت او کاري لومړیتوب مدا دی چې زمونږ خپلو ټپیانو ته په عاجله توګه او په موقع سره رسیدگی کوو. احیانا په کوم موارد کې که چیرې ستونزه موجوده وي، مونږ هغه ډیر ژر حلوو.
احمد صاحب، د عاشی او عباطي په حق له خداسه وویل او خدای دې وکړي چې سید علی اورېدلې وي، خو د دوی د قانوني رخصتیو په حق له هم څه ووایي؟
د دوی د رخصتي موضوع که چیرې تاسو یو توجه وکړئ، په تیر یو کال کې د روټیشن موضوع په سراسر اردو د افغانستان کې، په ګوډ ګوډ د افغانستان کې ان شاء الله ستاسو کوم ستونزه نه لیدل کیږي.
احمد صاحب، اوس خدای ستونزه شته؟
احیانا بیا هم که چیرې کوم ستونزه وي، مونږ د ژمنه خپل سربازانو سره کوو، خپل سرتیرو سره کوو، چې دوی د افغانستان د خلکو د امنیت تامین لپاره خپل سینې سپر کړی دي، او دا زموږ مسؤلیت دی چې دوی پر وړاندې مسؤلانه برخورد وکړو.
درنو اوریدونکو، وا مو اوریدل چې د هلمند ولایت د 215 میوان قولي اردو د لومړی لیوا ل شپږم کنډک نه د سید علي په نامه یو سرتیری ازادي رادیو ته ویلي و چې یا شاوې باتي هم خنه نه او ډیره موده کیږي چې قانوني رخصتي هم نه اجرا کیږي، او د دفاع د وزارت ویان خاغلی روح الله احمدزی وویل چې د دغه ټولو ستونزو حل ته تدابیر نیول شوی او په لږه موده کې به حل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره یې شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. هیله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. په همدې هیله د دې ستاسو د نن ورځې خبرونه پیلوو. په دې خبرونه کې بیا هم د تل په څیر موږ د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه لرو چې دوی په خپلو سیمو کې د نورو ورکو کسانو په اړه موږ ته معلومات راکوي، په خپلو سیمو کې لیدلې دي، د هغوی نشانې راته وایي، او دغسې د خبرونې د جوړښت سره سم به په دوهمه برخه کې ستاسو هغه پیغام پیغامونو په ګډه سره واورو چې تاسو خپل ورکه ځان لټوي او مشتمو پیغامونو راستول دي. نو مخکې تر دې چې خبرونه پیل کوم غواړم وایم چې په دې خاطر چې د غوړیدونکو مشت خپل د ټلیفون شمیرې ویل دي موږ هم درته خبرو. که تاسو په خپل ورکه عزیز پسې ګرځي نو لطفا د خبرونې تر پیل د مخه قلم او کاغذ در سره ولري تر څو وکولای شئ چې د دغو اوریدونکو شمیرې در سره ولیکئ. کیدای شي ستاسو ورک په همدې کسانو کې پیدا شي. نور مو نظر روم ورزو د کندهار ولایت څخه د اوریدونکو پیغام راخلو چې موږ ته د ورک په اړه معلومات راکوي.
بله السلام علیکم، زه قدرت الله نورزی د کندهار ولایت څخه د ازادي راډیو سره په تماس کې هم. د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم او د راډیو ټولو همکارانو ته سلامونه وایم. زما سره یو نفر د محمود الله په نامه چې د پلار نوم نظر محمد شي او د نیکه نوم سمندر اکا شي، د هلمند ولایت په کجکي ولسوالۍ دي. او زما سره شپږ میاشتې کېږي چې ما پیدا کړی دي. د هر مسلمان ورور قریب چې زما سره د پرداغه شمېره تماس ونیسي 0 4 0 4 8 3 2 4. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اختر محمد خاجم یم چاډی کې لږه غلط دا یمن ولایت او اشیر ولسوالۍ د کړه دک سیمه څخه نیولې د زموږ په سیمه کې یو کس د اشیر کامرې ته وڅېږي چې دا داوود پنل باندې دی. یو خپل ځان مری کوي دا ایرات ولایت د شندن ولسوالۍ او د بخار غکیلې مخکې مې پیغام ورکړ چې دوستانو بیا پیغام درته پرځم کړه. هر مؤمن مسلمان ورور وي او داوود څه کې نه یال داوود دوستانو زما ځاغ حاوري یو چې غواړي تر ناسه کې زما چې ټول وته شي راته دی زنګو یم چې خبره چې دا وته په لاس ور کړم مال چې کوم شي را ده 0 1 0 1 یو څلو وا اته یو نه چې په هیڅ شي راځي کوم تکرارم دا 0 1 0 1 یو څلو وا اته یو نه 0 1 0 1 یو څلو د څه 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 ولولس چې راځي زموږ پیغام مې دیو. سلام.
سلام علیکم. سلامونه ونی کې لري آزادۍ راډیو کارکون کوریدن کو تاوار محبت مې د سا حالت یو کس ده د عبید الرحمن په نامه باندې دانو دی. وخت کې زمې د نه دغه حلق چې ده فقط د شپږ دیستو کلو به یا 20 کلو نو د تاسو مسجد کې هم کله یخ یو کله ګرمې نو په هر څه زما आवाज وري وروري لاري کله کورنۍ نو زما شماره ته ځنګ کې زما د اتصال شماره ده 0 3 0 2 2 0 0 اوله تین شماره نه داری با 0 3 5 0 5 1 3 1. خدای فمان.
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 1. یا وری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
کوم دوستانو چې زموږ سره مو خپل پیغامونه شریک کړي وو، د دې موږ در تخپاره کړه. په دوهمه برخه کې د خبرونی ستاسو هغه پیغامونه په ګډه سره اورو چې تاسو په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته جوړه لکم سلام کوم. زاب سمد الحمد لله من الله ورور جانا ما یو ملګری دی چې د محمد ابراهیم په نامه چې تقریبا د زمین کال کې چې نه درکه دی. ار ورور ار مسلمان ورور چې په اړه معلومات لري زما ته د مسلمانۍ له مخې په دې شمېره ټلیفوني تماس ونی چې 0 3 1 3 4 3 1. بیا ځلې دا 0 3 1 3 1 3 4. ازادي راډیو ته مننه.
سلام علیکم احترام نظر ټول اوریدونکو او کارکونکو ته هم الافاق دې چې روغ او خوشاله وي. اسلام مجاهد هم د هلمند ولایت څخه زما ملګری دی د عبدالسمد په نامه هلمند ولایت څخه د لون سوالي اوسیدونکی دی. هر څوک د په خپل معلومات لري زما سره دې پر شمیرې تماس ونیسي 0705 2 3 0. الله تمام.
السلام علیکم. زکیلا محمد لوګر ولایت اړوند دشت باری نه غږیږم. موږ یو خوریه د ظاهر ولایت نوادی له ننګرهار ولایت بیسود ولسوالۍ د سراچې مدرسې نه ورک شوی ده او که چاته پته معلومه وي ورور یا دا غږ د ما ځای خپل اوري نو دغې شمېرې ته د زنګ ووایي 0 8 2 2 3 4 0 8
خریب دوست پرتیخ چه داره که لری جایی و رد در مرگ و در جون در معلومات و لری قدر اشتاره دی زنگ ویه 0 1 0 2 8 0 9 2 0 و سلام.
سلام علیکم کلی کرامات د ازادي راډیو ورځنیکو د خبرول کارکونکو ته خپل نوم بتر علیکم سلام لرم جوړ اورو ز سایل سینم د هلمند ولایت مرکز ذکرګاه سره د ټلیفون پر لیک باندې ما زما یو د کازي دی د نن څه څلور ځمخ کې د کور سره درک شوی دی د وو اتو کال درمنځ د هلمند ولایت مرکز ذکرګاه د درې میتی حوزه اړوند د خپل کور سره درک شوی دی لطفا که چا پیدا کړی دی او یا څوک په خبر وي زموږ سره د ټلیفون پر امده دوه شمارو باندې تماس ونیسي. د پلار نوم چې دی هغه ستار استاد دی او خلک علي دی شین کوچه پسند دی د وو اتو کال دی د نن سالم دی که هر مسلمان ورته د په حاله معلومات لري زموږ سره د پر امده دوه خبرګې شمیرو باندې تماس ونیسي. د ټلیفون شمیره ده 0 1 5 1 2 2 0 د ټلیفون بل شمیره ده 0 1 5 1 2 0 و سلام.
بلی السلام علیکم. زاد القیم ای جفرید د پاره د ولایت بالابرک د سولی د گرانی کری سای سره پلین کما ما هوتی پنامه د شپک تقریبا شپه راس کله عمر دی او د دنه چې کړه سوی دی کچې دی د نو ورځ وی بل مسلمان ورو د پاره معلومات لري ولې چې ما د ټلیفون په نمبر ماته زنګ را وی وروره تلیاش لکه افغاني جایزه لري. ما د ټلیفون شمیره ده 0 1 0 0 4 1 4 0 0 د ټلیفون شمیره یو ځل بیا وایم 0 1 0 0 4 1 4 0 0. د ازادي راډیو څخه ډیر زیاته مننه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 1 0 0 2 2 4 3 1. یو ورې بیا وایم 0 1 0 0 2 2 4 3 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
السلام علیکم. زراوتین ته د فیصل له د بلان راغلم چې نه عبداللہ بے ان کی شرکت معلومات لری سپر 1 3 3 0 8 0 0 0 یو ځل بیا شماره وایم سپر و نه بری بری سلور ات سپر سپر سلور. سلام علیکم و رحمت الله.
ز ساحل سینام د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سره د ټلیفون پر لیکه باندې دا چې زما یو د اقاز یو رخصوی دی د و اتو کال دی د نن صدرې سلور ورځې مخکې د خپل کور ته نه درکسوی دی د هلمند ولایت لشکرګاه مرکز لشکرګاه د بولان د دریمي امنیتي افزی د سیمې سره درکسوی دی دا و اتو کال دی کړه د په هره څوک معلومات لري یا چاله دلی وی دی او د خپل نوم صدنن سالم دی او د پلار نوم یې ستار استاد دی خړی جامې پتان دی شین کوټ یا غوستې دی دا و اتو کال دی نو که هر مسلمان رور ته د په هره معلومات لري لطفا د انساني مهرباني له مخې د زمر سره د ټلیفون پر امدو دغه دوه غبرګې شمیرو باندې تواز ونیسي. د ټلیفون شمیره ده 0 5 4 1 2 0. د ټلیفون بله شماره ده 0 5 4 1 2 0. او ار مسلمان ګور چې د په اړه مست معلومات راکې هغه نه پرته خپل شرینی ورکول کیږي. و سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد نسیم همدې مړکم ته نږدې نیولې ده. ما یو ورځ چې د داروخان په نامه دی تقریبا 15 کال کې چې درک مې معلومات نشته. ما د ورور دغه نشانه نه چې په لاسه سوې دي هر ورځ مسلمان ته معلومات یې ما ته بدغه لمر څنګه وي. د پر و د لوټ په لوټ ولس شکوراتیا لاس او سپر و سپر دوا یو څل ویس او یا اته کندوس تاسو دې راځي ته جهان مې نه چې موږ په غمونه اتمان دغه راته نه سیمو ډیر په تشویش کې ده. لا په ما
مازی د نیم کال کې چې ورک دی دغه نو مې ما بدن دې د کار نه مې ادنه دې دی پسار کم کپتی پسا کم کپتی دا پیغام نشه که زی تلفن سره بده توای سپر وستوا اتا نا اتا سپر نا و سپر بلش میره سپر و سپر اتا سپر و سنجا شپاش سپر دره فدیل که از ما پیغام نشه چیز ما دیر سرگردانه ایم دوه کښان را ته پاتې دي مینه را ته ناسه د دې سرګردانې سم خاص مته غم نه شرکی منن.
سلامونه نیتی ویلي احترامات د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. ټلیفون دي چې راغله عمران سهار ننګرهار ولایت شخرو د ولسوالینه پیغام سبو ما زمونږ ماشوم رښته وي د اته کال عمر لري او سری جامې دي او د ننګرهار ولایت د شخرو د ولسوالۍ نو رښته وي دي کچا ته په دې اړه معلومات دي د انساني همدردۍ د مخې لمن سره په دغه ټلیفون شمیرو زنګ وهي چې پروا بیا 8225599 او بل شمیره د 0 3 8 5 1 3 8. د ټلیفون شمیرې یو ځل بیا هم تکراروم 0 5 1 3 8 5 9 او 0 3 8 5 1 3 8. دا ځادي رادیو نه مننه کوم چې موږ ته پیغامونه نشرې تاسو څخه وخت د خدای په امان.
السلام علیکم. زه کریم الله زعفران د هلمند ولایت کجکیو د ولسوالۍ د زمینداور د ابدا د کلی خبره کوم. زما یو دوه ورونه دي، یو مې ورور یو مې د اکاز چې یو حکیم الله بل سید احمد منیږي د څلور میاشتې کېږي د کور نه درک دي چې هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات دي. ما ته دې په دغه شمیره زنګ وي 0 5 1 4 0 2 0 0 5 1 4 0 2 0 درې زره معامم دې وسلا په احترام.
سلام علیکم. زه له پکتیکا څخه خبرې کوم. د شکینو ولسوالۍ اتل اسکاله مخکې یو نفر ورک شوی ده له کوره څخه نه درکه ده. د 40 کالو په عمر کې ده یا د 42 کالو په عمر کې. نوم یې عجیبت ده. د پلار نوم یې جلاد بکیر ده. په قوم سلیمانځای ده. که چا پیدا کړو یا چا ته پته ولګېدله د مور دغه شمېره ته دې زنګ ووایي 0 5 0 2 1 9 4 6 0 مننه.
دوستان اومن لکم ستاسو د پیغامونو څخه چې موږ ته مرسته ویلی وو د دې موجم د خبرونې د جوړښت سره سم په امانه تر خبره کړه. خو دې وکړي چې د دې خبرونې لاره وکولای شو چې ستاسو ورک عزیزان بیرته خپل کورونو ته راوګرځو. تر د خدای په امانه د مخه غواړم له خپل همکار تای روشان څخه مننه وکم چې د دې خبرونې په جوړولو کې را سره همکاري کوي. کور ودان او ستاسو هم کور ودان چې پیغامونه مرسته ویلی وو. تر بلې ونی پوری چې بیا هم ستاسو نور پیغامونه موږ درته خبرو. تاسو پر الله سپارم. خدای مو ملسه.
د تا بهیر کبا په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه
چی رو چی کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل کلزیمای زور است جبیش
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مختلف
و باید یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.